وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شي. تاسو آزادۍ راډیو اوریدونکي هستئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلر شو خبرونه، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نري رنځ زیات برکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. د خاص سازمان د دوشنبې په ورځ د نري رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نري رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 1500 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړېږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د تیر 1443 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلیو له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي پیغام کې زیاته کړې چې له دې جولای 9780 ټنه توکي له افغانستانه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2425 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4218 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 25478 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1.3 نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل. د طالبان حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت نن سه شمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړ دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشنبه پر ورځ خبره کړې خبر پاڼه کولی چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیر، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت له امله بیړنۍ بشیر مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونه دوام درلود پای ته ورسولي. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ د اوربند په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو په تاسو کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیسته، د دوشنبه په ورځ د روسي راکټ بریدونو په اوکران کې یو ښوونځی وروختون زیانمن کړ او کابو 400 کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکراین کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسېدلي او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه ده چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې بهونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړلی شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. پاکستان کې د میشه افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هره میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو ناروغانو ته د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور به بیرته له افغانستانه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور هغه د فیروزیزي په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو ځوند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا به کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت چې فعلا در افغانستان هستیم د وضعیت بد اقتصادي به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کې یو خو په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو کاروبار نشته. موږ ماشومان ته دلته د تعلیم زمينه برابر نه ده. نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور لمخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو لمخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې مشترکونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دیواد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشتي او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطر سلام بخشی. اکرام لکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوې ده.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نیټه ټاکلی. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالۍ یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې د چنګ دی یو مې شوړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداري ورکړې و چې په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواد به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پریږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوی نړیوالو جګړو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان په هدف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي واوري.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود. پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون څلور اویا کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر اندریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګي باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبه د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي موږ د انرژي په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان درامسته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره یې د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره یې باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دی چې ښایي د اوربان په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگټن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Talibanو د سلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړو. د انجنو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. دا څه جنایت چیزې هیڅ کله نه منم.
د ملالۍ بنسټ لوري په خبر شوی لیک راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزه لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای ما رو دوباره باز کنند.
زمان خوانزی پرانیزهی. مونگ هم غارو چه ده حلکان پسیر زکر وکرو. او پا راتنگی که ده خپلی طولین پا پرمختک که وانده باخلو. اوس محل مونگ هاگا مرغوی تاورتا یو چه پا پنجرو که بندی کرلی شیوی وی. هیله ده مونگ حالاتا وباسی.
بندی هستی ما میخواییم دوباره باز شیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1000000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یوې خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هلې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معاینات ونکي، خپل سری د ځان تداوی ونکي، نو د دوی لپاره مونږ دغه سي کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ. مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسیږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمیرو ولایتونو کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو پینځل اسکلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ به جوړی نه خشته په تیرو کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه هم نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړی ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستي ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاری باندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اداده د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې، او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي، او خلک استړي دي هغه کمیونټي والی مسجد کومکونه کول تر ډیره پورې د غوی فعالیتونه په ټپه درېدل دي. خلک خوشاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی، نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کوم کې د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې د روژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
د ازادۍ میلمه خپرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رانس یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دا سازمان د دوشنبه په ورځ د نری رانس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رانس د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې څوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رانس یوه د درملنې او د مخنیوي ناروغي ده او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رانس د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رانس سره د مبارزې نړیوال ورځ سږ کال د دې شعارو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رانس ختم کړو ورمازل شوه. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټولې له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سمخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2500 د اقینی بندر له لارې 1200 د تورغنډۍ بندر له لارې 2500 ټنه او د خواف هرات له لارې 1600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکري لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر دغه هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لاره ټاکلې شو چې له امله سلګونه زره ډالر یې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکندي، غور، هرات، فراه، بدغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بدونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شته د رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ټولتونه ساړه او خلګي د بد اقتصادي وضعیت لامله ډېرانه بشري مرسته اړتیا لري. روسي خبر ده چې امریکای او روسی چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور یا کسانی اټپیان کړل.
آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلې شګوفې بارکزی، ستړې مې شي په خیر راغې خبرونې ته. اغلې بارکزی، که په پیل کې راته د خپل د ژوند په تړه وایي.
سلام حسین جان، تاسو ته او ستاسو د رادیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سه یو څه شتاخت به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه هزاد خپله دې معرفي کړم. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کې راته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې او د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه وکړ، سینما برخه کې فعالیتونه وکړ، څه چې ما شوق او علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه ویسي.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې. حسین
جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور می هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزیفه می چې په کابل کې و، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل می پلار مور می هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي. کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغله لکه څم تاسو ویلي چې همدلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، د غذای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه تاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وای چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوري کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان ترلاسه کړل، هر څه چې ما ځان غواړم خو ته دې کلامونه یې ډېر مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مینه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په فنی برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت ټول سختیانې خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدله، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تیریدو سره مکتب هم خلاص شو، پنتون ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پوهنځی اصلا کما امتحان د کانکور کړی و. ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نه و، ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی وایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره. یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې، له هغه کې مې درس وویل او دغه په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر بیره شوق میم درلود مثلا سنات کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دا غي ډرامې چې ما کتلې ما ډیر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سپتیږي څنګه کیږي حالات ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سپتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړی او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه یې خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
دل دل نه دل خو بلاخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کړ دغې نه وروسته ما ډېر شوق پیدا شو زه باید
ډېر ښه
کوم تلویزیون او مخته اوسم
بله شګوفه جانې وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مور په سینما کې کار کوي هغه یو هنر پیشه پاتې سوې ده او تاسو د هنر پیشې لور استئ تاسو ویلې چې هغه ډېر سخت او ستونزو سره مخامخ و تاسو د پلار له طرفه ډېر زیات له مخالفتونو او نیوکو سره مخ سوې چې ګواکې هغه باید په سینما کې کار ونه کړي په فلمونو کې باید کار ونه کړي سریالونو کې باید کار ونه کړي سره له دې چې ستاسو مور دومره ستونزو سره مخامخ څنګه تاسو دغې البته دغه مسلک ته لاره پیدا کړله پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کومه تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په بیرتلې وم اخر مال نازه نه یم یاد ته یې چې وکتل وکتل ولا وای شه دې خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مده ولا شه دې لو بوله ده خپل نقش دې شم مخته وړې دې زه هلته تقریبا د مور په حیثو په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین نو دا غنه ورسته کله چې زما د مې د پیلانه تم چې کار کې څل نه څه کله پلار می وایل چې قوم برات سوی چې لوري ام لاړه پر سنویګه و په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خو خوشبختانه قوم تن تناسه خزینې خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص و هر څه چې و سخت یې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه څه خوشیږي چې بل پر نه دی که غواړي مثلا په لنات کار کې هم په فلم او سیرالان کار کې ته په ټینګار مکوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړه مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کړه تا ته قوم ګوته ویني سي هم خپلوان ګوته ویني سي نو دا غیب سرپیر پلار می مور می دیم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می راضی سو نو بیاستاسه زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بطه جزا پا سیریال کلار پیدا کن
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړو څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی به نه راته وای چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموې د نجونو د ښځو لپاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوز یو کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې یې ژوند نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ترازي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور زوتل د داستي حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دی زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځې ورځ تر بلې حالات راباندې تنګېده. حوزه اڼې نه سو مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوندګي پیل کړم.
بلې، د یوې لوبغاړې په توګه، د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته به چې راووځي بالاخره، دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو، تاسو خپل مسله کې کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پریښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي. دا څومره تاسو وزورول د غسې وضعیت؟
تقریبا د سوګر چې دیو پنسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلادې یا یو ځلې دې داسې پاشان پاشان کې یاتید دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د ښه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو دې ځای چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هېواد ته تجنل رقم تحصیلي اسناد لرنه را مجبورې چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو، په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېره زیاته ځورېږم، کله نا کله کوم تخت کښېنم، ژړېږم، ډېر حالت ده، حالت مې ډېر ژړېږي. او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم، په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده، حالاتو کې د افغانستان په هغونده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم، په ټولنه کې څه نه څه شناخت پیدا کوم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقې قضا وکولی سم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته، خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بلې، شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ، پر کامریو، په میکو، دې شیانو سره ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولري زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واقعاً زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لمه یم او ورځې زده کړې کړي نه، متاسفانه تا مې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راستم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پوریتیز پرزنټر سم، پرزنټری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما کله دې برخه کې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مشه تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختری زه خبرونه و دلمر ما غ مخته ویوړه. ډیر می ډار درلوده تر دې حد پورې چې نه فکر مکو زرمې ډیر تکان له دې هڅې جاري چې فکر کوي د زرمې دخلې راوځي ډیر می بیرته لوم. او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر لري ز زموږ د پروډکشن مدیر وو، نو د په هډفون کې ما سره په غوښ کې راتول چې په ځاني آرام او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سم به د ډیر مته پښتنه راکول، ډیر ښه نظریات راکول، ډیر ښه او څورتوي انرژي مته راکول چې زه باید پر سټیج باندې باید خپل ځان راحت کړم.
بله،
نو دغه نو سسته اختری خبرونه مختبره هغه اوله تجربه مې د ډیر ډار ډک د ډیر غټ تجربه سره خبرونه مختبره دغه نو ورسته لښ بیا سسته خبرونه مختبره او ما اتیسو په دواره کې زه ډیر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنۍ کې او په سینما کې دواره ما ته اتیسو تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویل چې تاسو راحته سینما برخه کې ډیر زیاتوي، په کوم فلمونو کوم ډول سریالونو کې کار کوئ؟ او ویل که څنګه تاسو ویل چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونو مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډیر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهری په نامه چې اولین سیریال مې او اولین کار مې چې زه په یو لوی پروژې کې کار کوم چې هغه ګلچهری سیریال و. د انما رسنې د خاصه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشو ته ورسېده. ډیره ماته ښه تجربه او په ژوند کې د غینه ورسته کله چې نور پېښنادونه ماته د نور سریالو را ورسېده. خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي او کړو نو سمو کولی چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نور سم چې زه هیواد پرېږدم او راسم او بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وو، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت وو؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهری سیریال داستان یې هم د ټولنې هغه خاتو چې متاسفانه ډیری کسان ځنی ام مطمئن په خپل کابل کې هاو د کابل د باندې ځنی ولایتونو کې د سیو دو رسم رواج دی. ان په خو هم د اوسو محل کې د ورځ په ورځ لا هم ځنی رسنی کې ویني چې زیاتیږي چې د نجونو څخه مثلا د ود کولو چې کله یې جلی واده کې کله چې یو حلق واده کې د ژوند ملګری انتخابي دوی ته د دې حق نه ورکړي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهری داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلې و چې یو جلی د خپل د خاوند تر راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو حلق هم چې نه د حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او د دې فامیلونه انتخابي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دې او دا وکه او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وېستای او د دې پای د ګلچهری سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دېسته ولې ژوند ستاسو د تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خواله یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر د غسر بیرټیش په پخوم چې انجلیتا هغه پیغام رسی چې خپل انتخابات کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي. هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، دغه سریال له سب څخه کراته وای چې آیا پمدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال سبتاو که احیانا پمدغه دوره کې د سریال سبتاواله څنګه مو راحت او کناس توزمن کارو زکه چې هلته زیاتر مورو ته اجازه نه ورکول کېده لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سختو
د طالبانو تقریبا فکر کوم څناڅه درې پنځه شپږ میاشتې تیر شوي وه د راتګ څخه چې ما د کلچي د سیریال پیشنهاد راته وسو او زه د سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لاره مې په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده ترس مې درلوده چې پردې چې د طالبانو رژیم د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مشول چې زما سره مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پر دې چې څه ناڅه موږ چې سیریال ثبتوی زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سیریال به مې سیریال ثبتویم ځان رسولی وای خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل شوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمه رسانه که ځینې نور سیریالونه یې هم ځینې وګوري ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده بې سختي هېڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کرا وته لسی اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لاسر وړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت دې پته مې هم دې په چستو چې ما دلته ځینې وخت کله چې کار شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالانې دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم.
بله راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغې پر سربېرې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې باید افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کې راته له خپل احساس تم کوي چې له خپل هنر نه لري پاتې شوی هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د ترنګ ډېر تنگ حالت چې پر نجونو روان دی په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان ووتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سربېره چې زه خپل د احساس په اړه وایم، څه نه څه اوسې هر څه چې زه راسم هندي بالیووډ فلمونه وګورم، هالیووډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه دا اوس هم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نشته، ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد، زما هیواد وال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولای شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې ده چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زما خوشحاله شم ستا سره په خپرونې کې درسره وم، او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم، او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندۍ اوسې،
سلامت اوسې.
ازادي رادیو .com ساعت